افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د دې یو ساعت خبرونې په راپورونو کې راځي چې د افغانستان اجرایه رئیس وایي چې د داعش ډلې له تسلیم سوو جنګیالیو سره دې د جنګي اسیرانو په څیر چلند وسي. نن دوشنبه ده، د زمري اسد 15مه د اګست میاشتې شپږمه. له اجمل ان خبرونه اوري.
و باورې چې د اورزګان چارواکي وایي د غلطه د چنارتو ولسوالۍ د سکوت له خطره ژغورل شوې ده. د کونړ پولیسو یو تن د 102 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو سره نیولې دي، او سعودي عربستان وایي د هیواد له ریاست څخه د کاناډا سفیر وباسي. تړي مشه په سر کې هم په مکړی د افغانستان په اړه څو خبرونه تا. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې له تسلیم شوو داعش جنګیالیو سره به د جنګي اسیرانو په څیر چلند وشي. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې خبرې کولې وویل داعش جنګیالي د افغان ځواکونو د فشار له امله تسلیمۍ ته اړ شوي دي. اغلی عبدالله وایي د داعش یو شمېر سرتیري تسلیم شوي دي چې له دې کسانو سره به د هغه اسیرانو په توګه چلند کیږي چې په جګړه کې نیول شوي وي. دا یادونې وړ ده چې تېره اونۍ په جوزجان ولایت کې د داعش شاوخوا 250 تنه وسلوال د غلطه د طالبانو سره له سختو جګړو وروسته حکومتي لوري ته تسلیم شول. د اورزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د دې ولسوالۍ څخه وسلوال طالبان پر شا شوي او د ولسوالۍ سکوت له ګواښه ژغورل شوي. د چنارتو ولسوالۍ د امنیه قمندان اختر محمد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه کومنډوز واکونه د مرستې لپاره ورسېدلي او د غلطه جګړه مهار شوي. نو موري غوښتنه وکړه چې افغان هوایي ځواکونه د دې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو پر پټن ځایونو بمباري وکړي. د اورزګان پر چنارتو ولسوالۍ له تېرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت بریدونه پیل کړي چې سیمه ییزو چارواکو د ولسوالۍ د سکوت اندېښنې څرګندې کړې وي. د یو بل خبر له مخې د اورزګان چارواکي وایي د دیراود ولسوالۍ په شین غولې سیمه کې په تېرو درې ورځو کې د عملیاتو په نتیجه کې 13 وسلوال وژل شوي. د دیراود ولسوالۍ امنیه قمندان شاه محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه د طالبانو څخه پاکه شوې او اوس په کې دولتي پوستې ځای پر ځای کړي. د دایکندي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په پاتو ولسوالۍ کې تیر شپه د خود پر مهال 15 وسلوال طالبان، دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او دوه سیمه ییز پولیس ټپیان دي. د دایکندي والی علي اکبر ناطقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو له دریو خواو څخه پر پاتو ولسوالۍ ډلهیز بریدونه کړي چې پر مهال افغان پوځیانو بریدونه په شاتم بولي. نوموړي ویلي وسلوالو طالبانو غوښتل ولسوالۍ ته سقوط ورکړي خو ماته یې خوړلې. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پر ضد د ماشومانو د واکسینو کمپاین نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت په وینا د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو دا کمپاین 15 ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به تر 15 کلنۍ د کم عمر لرونکي 9,900,000 ماشومانو ته د ګوزن د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د یادونې وړ ده چې د چارواکو له څرګندونو معلومیږي چې په نامنو سیمو کې به تر 1,000,000 زیات ماشومان له دې واکسین نه بې برخې پاتې شي. دا کونړ پولیسو یو تن د 102 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو سره نیولې. د کونړ امنیه قمندان جنرال حقنواز حقیار نن ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ کې یو تن په زرنج موټر سایکل کې چاودیدونکو مواد، اسکری بوټان، لاسي بمونه او نور وسایل بار کړي وو چې پولیسو نیولې. قمندان وایي له نیول شوي کس تحقیقات او پلټنې روان دي. سعودي عربستان وایي د هیواد له ریاست څخه د کاناډا سفیر وباسي او د شمالي امریکا له دې هیواد سره د سوداګرۍ او پانګونې ټولې اړیکې ځنډوي. سعودي چارواکو پر اوتاوا تور پورې کړی دی چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړي. سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد به هیچا ته اجازه ورنکړي چې په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان وروسته لاغه وکړ چې په ریاست کې د کاناډا سفارت په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د یوې بندې فعالې د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې له سعودي عربستان غوښتي چې سمر بدوي او نور فعالان دې له زندان نه خوشي کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې دا هیواد له کاناډا سره خپل ټول تجارتي روابط سنډي او له کاناډایي خپل سفیر هم ورغوښتی دی. په اندونیزیا کې د پرونی زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر له 122 اوښتی دی. د ریختر په اندازه 0 درجې د زلزلې د اندونیزیا د لمبوک ټاپو زنډه ځپلې. د اندونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویان ویلي دي چې د زلزلې له امله د مړو شمیر ښایي زیات شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په واشنگټن کې د روسیې شرزافیر وروباله او د هغه هڅو په اړه یې ورته اعتراض وکړ چې د روسیې ټولنیزو شبکو له لارې کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په خپل ټویټر لیکلی چې روسیه د ټولنیزو شبکو له لارې د امریکا په ټولنه کې د درز اچولو او تاوتریخوالي د پارولو هڅې کوي. هیدر نورت ویلی دی چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر په واشنگټن کې د روسیې شرزافیر څخه په دې اړه سپیناوی وغوښته. فیسبوک د جولای د میاشتې په 1 ویل داسې هڅې کشف کړي چې ښایي د ټولنیزو شبکو له لارې د امریکا د کانګرس پر روانو انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره کار کیږي.
د افغانستان په شمال کې به د داعش ډلې د لسګونو جنګیالیو په اړه چې تسلیم سوي څه چلند کیږي اجرایه رئیس وایي. یو حقوق پوه موږ غوښتل چې د تسلیم سو داعش غړو په وړاندې څه چلند په کار دی.
که د فشار له وجهې راغلي وشي خدا ارتباط لري خپل حکومت ته چې د دې موضوع واضحه کړي، لویه څارنګاري په دې موضوع کې مداخله وکړي.
د اسلامي همکاروي سازمان لشکيلو خو غوښتنه وکړه چې د خبرو اترو لاره خپل کړي. په خبرونه کې سبوټي خبرونه هم خبرو او ستاسو صوتي پیغامونه هم په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې سعودي عربستان وي په ریاض کې د کاناډا سفیر خراجوي. یو کلی زر ژغونه ډرامه د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نور مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې له تسلیم سویو داعش جنګیالیو سره د جنګي اسیرانو په څیر چلند کیږي. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې خبرې کولې په دې تړاو انتقاد وکړه. ویل چې داعش جنګیالي ترهګر دي او د افغان پوځیانو د فشار په نتیجه کې تسلیمېدو ته مجبوره کړی سوي دي. بلخوا د بشري حقونو سازمان وایي چې که پر تسلیم سویو جنګیالیو ادعا موجوده وي باید د افغانستان عدلي او قضایي ادارې وڅېړي. رحمت الله افغان له کابله.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای په شمال کې د داعش جنګیالیو تسلیمی باید په دې معنا نه وي چې د دوی له جنایتونو د سترګې پټیسي. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې د داعش جنګیالیو بشري او انساني حقونو ته په درناوي له دوی سره باید د سوله کوونکو په څیر چلنه ونسي. هغه وای یو شمیر داعش ځواکونه تسلیم سوي، دوی سره د جګړې د اسیرانو په څیر چلند کیږي. له دې ډلې سره د تسلیمي د څرنګوالي د چلند په اړه د امنیتي ځواکونو پام غواړم، ځکه چې یو تورست تسلیمیږي باید د وضعیت متناسب برخورد ورسره وسي. له لومړۍ شیبې باید له شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ونیول سي. خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې دوی تسلیم سوي د جنګیالي تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتلې دي. تیره اونۍ د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د مولوي حبیب الرحمن او د هغه د مرستیال مفتي نعمت الله په مشرۍ 215 تنه د جنګیالي افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د افغانستان دفاع وزارت او طالبانو دواړو ادعا کړې چې دغه د جنګیالي د دوی د فشارونو له امله افغان ځواکونو ته تسلیم سوي دي. مخکې تر دې د جوزجان ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شمال کې داعش ډلې له دوی سره له زور زیاتی کار اخیستی، په یو شمیر ښځو یې جنسي تیری کړي او له یو شمیر خلکو یې په زور پیسې او مالونه اخیستي دي. اجرایی رئیس د جوزجان اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې تسلیم شوي د جنګیالي به تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر وایي چې تسلیم شوي جنګیالیو باندې شوې ادعا باید د افغان حکومت اړوند د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا وڅېړل سي. لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل
که چیرته په دغه خلکو باندې د محل خلکو نه یا د نور چا د خوانه کومه دعوا شتون ولري، هغه جنایی وي او که هغه حقوقي وي، نو دولت د دې نه دفاع نشي کولی او د هغې دپاره اړوند محاکم یا ارګانونه چې کوم دي باید د هغه چا چې ادا لري هغه ادا وڅېړي قوانینو پرانا کی او خپل فیصله ور باندې.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلوا کمیسونه ویلي دي چې له تسلیم شویو د جنگیالو سره باید حساب کتاب وسی. د جورجان ځینې اوسیدونکو هم د شنبه په ورځ په یو اعتراضي غونډه کې د تسلیم شویو وسلوالو د محکمې غوښتنه کړې و.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې له تسلیم شویو داعش جنګیالیو سره د جنګي اسیرانو په څیر چلند کیږي. د حقوقي چارو ځینې ماهران وایي که د داعش دغه ډله د فشار له مخې حکومت ته تسلیم شوي وي نو باید د خپلو کړنو سزا وګوري، او که د سولې له پروسې سره یوځای شوي وي نو باید نرم چلند ورسره وسي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د داعش ډلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په وروستیو کې افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. افغان پوځي چارواکو تېره اونۍ د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د 250 غړیو د تسلیمېدو خبر ورکړ. دفاع وزارت ویلي چې دغه تسلیم سوي وسلوال د جوجان ملکي ادارې ته سپارل سوي دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستیال سبحان مصباح سره اکرام الله اکرام مرکه کړي.
دوی که چیرته تسلیم شوي وسي د صلح پروسې ته، بیا دلته د دوی دغه جزایي مسؤلیت ختمیږي. هغه حق الله پورې مربوط است چې هغه ختمیږي، ځکه صلح ته راځي که د فشار له وجهې راغلي وسي. خدا ارتباط لري خپله حکومت ته چې د دې موضوع واضحه کړي، لویه څارنګوالي په دې موضوع کې مداخله وکړي. که چیرته د فشارونو له وجهې نه راغلي وسي، نو بیا د تروریستي جرایمو د عضویت او د خرابکارۍ تر عنوان لاندې هغه تر نویت د قضیې د هر چا فرق کوي. یعنی په خپله غړیتوب په تروریستي سازمانونو کې دا جرم ګڼل کېږي. دوی باید عدلي او قضایي تعقیب لاندې راشي.
د یو شمېر خلکو ادعاګانې موجودې دي چې د دوی له خوا نه ورسره ظلم شوی دی.
ادعا مسله که دغه هر څوک صلح پروسې ته راځي، که چېرته د شخص ادعا ورباندې وسي، هغه په باره کې حکومت دولت هیڅ هم نشي کولای مګر دا چې شخص ورته ابرا ورکړي او وی بخي. هر هغه څوک چې هر نوی ادعا لري، هغه کولای شي چې هغه خپل دعوا وکړي. اصل په حقوقو کې دا ده چې هغه دعوا به خپل بیا ثابته، یعنی وسایل د اثبات د جرمی باید ولري او څارنوالي د داسې سړي قضیه باید د اساسي قانون د اصل 13 ماده پر اساس تحقیق ورباندې وکړي او تر څنګه اقامت د دعوا وکړي په محاکمو کې.
فکر نه کوي چې که مثلا دی خلکو سره نرم چلند کیږي نو په آینده کې نور خلک شاید دغه سي جرایم ته تشویق کړل شي؟ څه فکر کوي؟
وګوري، موردی فرق کوي. ورې صلح هڅه یو شاید چې ټول ورته اړتیا لرو. دا یو بیل بحث ده. که یو څوک په صلح کې دخیل کیږي، دا یو کاملا بل موضوع ده. خو داسې قضیې چې دا اوس راځي پکې، لکه دا اوسنۍ قضیې سره چې دا دولت مخامخ شوی ده، په دې کې زما په اند په هیڅ عنوان باید له انعطاف پذیري او له ترحم نه کار وانخیستل شي. یعنې هغه څه چې قانون ده هغه دې ورباندې پلی شي، ځکه داعش هغه ګرو ده چې تر اوسه پورې موږ داسې یو مثال نه لرو چې دوی ګویا حکومت ته راشي او تسلیم دي شي. دا ارتباط لري په خپله حکومت پورې چې د دې تشخیص وکړي، ځکه حکومت باید عادلانه او قانوني چلند وکړي.
یعنی مزبا صاحب، تاسو هم دغه ډلې د محاکمه کولو غوښتونکي یاست تقریبا؟
که چیرته فشار لاندې راوستي وسي، هوک باید د محاکمه شي تر څو دا یو عبرت شي نورو ته او تر څنګ ټولنه اصلاح شي. ځکه په جرم کې اصلي موخه همدا ده چې یو مجازات تعینېږي، باید ټولنه مسؤلیت پیدا کړي او پر څنګ مجرم هغه اصلاح شي، مجدد اصلاح شي تر څو چې مجازات ونیویني هغه اصلاح کیږي. نو که داسې معافیت رامنځته شي او خوشي یې کړي، زه فکر کوم چې دا بیا ملي حاکمیت ته تاوان ده او امنیت ته تاوان ده او د خلکو.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان په اړه د مکې مکرمې د سولې د پریکړه لیک د عملي کېدو په خاطر له شکیل خوا غوښتنه کړې چې د خبرو اترو او روغې جوړې لار خپل کړي. په کابل کې د دغه سازمان استازي د دوشنبه په ورځ د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د سرمنشي له قوله رسنوي ته ویلي چې د مکې معظمې له کانفرنس وروسته اسلامي نړۍ د افغانستان د مسایلو په اړه تاریخي مسؤلیت او پړاو ته داخله شوې ده. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
په مرکز کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د انتحاري حملو، جګړو او وژنو په غبرګون د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي یوسف الټایمن له حکومت، سیاسي مشرانو او دغه سازمان لغړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره کار وکړي. په کابل کې د یاد سازمان سفیر د دوشنبې په ورځ دغه سازمان د سرمنشي لخوا خپره شوې اعلامیه له رسنیو سره شریکه کړه چې پکې د افغانستان د سولې په اړه د مکې معزومې له پرېکړه لیک د جدي ملاتړ غوښتنه شوې ده. حسین اونی بوتسالی وایي د مکې له غونډې وروسته د اسلامي همکاریو سازمان او غړي هیوادونه تاریخي پړاو ته رسیدلي او تمه ده چې د سولې لپاره وروستۍ هڅې ګټورې تمام شي. دی وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان دا وخت کومه بېله اجنډا نه لري، بلکې د افغانستان د سولې او پخلاینې اجنډا تعقیبوي. زموږ سازمان د زمینو د برابرولو هڅه کوي، نه دا چې خپلې رهبری پر غاړه ولري، نو ځکه په کار ده چې سولې او یوځای کېدو ته یو چانس ورکړو. نوموړی وایي ښه دا ده چې د بدلون په دې موده کې تیرته کتنه وشي چې څنګه کولی شو د وینو تویولو روانه لړۍ ودرېږي. ښاغلی بوتسالی وایي د سولې پروسې کامیابېدو ته لازم فرصت برابر شوی او باید له دې چانس نه سمه استفاده وشي. د اسلامي هیوادونو همکاریو د سازمان له درسه دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د تیرې سرطان په میاشت کې د دغه سازمان او سعودي عربستان په نوښت د 500 هیوادونو دیني عالمان د افغانستان په اړه د مکې او جدې په ښارونو کې سره راغونډ شول. د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې روانه جګړه فتنه وبلله او وی ویل چې د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید جګړه پکې ژر تر ژره ودرول شي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې هیله شته چې د افغان سولې په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان هلې ځلې کې نتیجې ورکړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ ښکېل اړخونه په ځانګړي ډول وسلوال طالبان باید د اسلامي نړۍ د عالمانو فتوا عملي کړي. دی وایي وسلوال طالبان که د اسلامي نړۍ د عالمانو فتوا ته احترام نه لري، په دې معنا چې د اسلام او شریعت خلاف کار کوي او جنگ یې حرام او فتنه ده. کله چې د اسلامي نړۍ عالمان فتوا ورکوي او طالبان پرې عمل نه کوي، په دې معنا ده چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو پروژه پر مخ وړي. ښاغلی صدیقي وایي چې د اسلامي هیوادونو د مرستې سازمان او غړي یې باید د افغان سولې په برخه کې خپلې هلې ځلې تیزې کړي. د ده په خبره دغه سازمان باید د نورو هلو ځلو څنګ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو منځګړیتوب هم وکړي.
یوسف خان زدران راپور راکوه. د افغانستان حزب اسلامي ګوند وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اراده نه لري چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره کړي. دغه څرګندونې د دغه حزب یوه مطبوعاتي مسؤل ازادي راډیو ته کړې ده. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر کومه حده چې د بایومیټریک سیستم پلي کوونکي کمپنۍ دوی ته ډاډ ور نه کړي، دوی نسي کولی چې راتلونکي انتخابات پر دغه سیستم ترسره کړي. واصل وصال راپور لري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند غوښ کوي چې که د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې د سیاسي ګوندونو طرحه ونه منل شي، دوی به پراخ مدني اعتراضونه وکړي. د دغه ګوند یو رسنیز غړي فضل غنی حقمل د دوشنبه په ورځ په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د پلي کوونکي کمپنۍ لخوا د ډاډ نه موجودیت په تړاو د حکومت د پریکړې په غبرګون کې وویل چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه ګټه اخیستنې ته اراده نه لري.
دوه آلمانی کمپنیو چمتووالی ښودلی و چې دوه نیمو میاشتو کې کولای شو چې د بایومیټریک سیستم عملي کړو، خو باوجود د دې هم دولت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رڼو سرتاسري او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو لپاره اصلا اراده نه لري او دوی نه غواړي چې ټاکنې په بایومیټریک ډول ترسره شي.
ښاغلی حقمل وویل دوی د سیاسي ګوندونو د طرحې پلي کېدل غواړي، ځکه چې په خبره دغه طرحه د شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې اغېزمن رول لوبولی شي. د انتخاباتي سیستم بدلون، د انتخاباتو په جریان کې د سیاسي ګوندونو د څارنې رول او په دغه بهیر کې د بایومیټریک سیستم نه کار اخیستنه د سیاسي ګوندونو د طرحې مهم ټکي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د حکومت، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د یو شمېر سیاسي ګوندونو ترمنځ د ګډو ناستو لړۍ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د یوې اوومه دییزې جنبندۍ نه وروسته پای ته ورسېد. ښاغلی دانش د شفاف او بریالیو انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سره بحث او خبرې مهمې وبللې او په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو په ګډون د بل هر لوري مداخله د نه منلو وړ وبلله او په خپل وخت سره د انتخاباتو په کېدو ټینګار وکړ. د جنبندۍ په یو فقره کې راغلی چې د وخت او تخنیکي اړتیاو له پلوه په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د ګټه اخیستنې لپاره د کمپنۍ لخوا ډاډ نه دی موجود. بلخوا اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پورز د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې هیله وښوده چې انتخابات په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شفافو انتخاباتو ترسره کولو اراده لري، خو د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د کار اخیستنې په برخه کې د اړوندې کمپنۍ لخوا کوم ډاټ نه دی موجود. د دغه کمیسیون مرستیال وایي زبیح الله سادات وایي دی وایي دا یو ملي بهیر دی او تر کومه چې موږ ته ډاډ رانکړل شي څنګه کېدای شي چې موږ ډاډه واوسو چې دغه بهیر په بایومیټریک سیستم ترسره کیږي. په ورته وخت کې د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا که هم وایي چې حکومت د رڼو انتخاباتو ترسره کولو اراده نه لري، خو په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د طرحې په ځانګړي ډول د بایومیټریک سیستم پلي کول ناشونی بولي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د طرحې پلي کولو ته وخت کم دی، خو دغه طرحه په اوږدمهال کې د عملي کېدو وړ ده او اړتیا ده چې د ولایتي شوراګانو او د ولسمشرۍ ماڼۍ په انتخاباتو کې ترې ګټه واخیستل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
زما رایه، زما حق.
نیزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
سعودي عربستان وایي په ریاض کې د کاناډا سفیر باسي او له دې هېواد سره تجارتي اړیکې او نورې پانګونې ځنډوي. سعودي چارواکو پر اوتاوا تور لګولی چې د دغه هېواد په چارو کې لاسوهنه کوي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې د سعودي سلطنتي نظام په خپلو کورنیو چارو کې د چا لاسوهنې ته اجازه نه ورکوي. سعودي چارواکي دا اعلان وروسته له هغه کوي چې په ریاض کې د کاناډا سفارت د بشري حقونو د یوې زندانی فعالې د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې سعودي عربستان به له کاناډا سره د سوداګرۍ او پانګونو په برخو کې ټولې راکړې ورکړې بندې کړي او د نورو اقداماتو حق هم ځانته خوندي بولي. د سعودي عربستان حکومت د کاناډا سفیر ته 24 ساعته مهلت ورکړی چې له دې هېواده ووځي او په اوتاوا کې خپل سفیر هم هیواد ته رابللی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان ژمنه کړې ده چې محدودیتونه به لرې کوي او د خپل هیواد محافظه کار اقتصادي سیستم به د نړیوالو پر مخ پرانیزي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د سمر بدوي په ګډون په سعودي عربستان کې د نورو مدني فعالانو او د ښځو د حقونو د مدافعانو د نیول کېدو له پلوه سخته اندېښنه لري. د کاناډا حکومت په دې اعلامیه کې له سعودي چارواکو غوښتي دي چې دا او د بشري حقونو نور سولهیز فعالان سمدستي خوشي کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې ماري پیر بارل پرون وویل چې اوتاوا د سعودي د اقداماتو له کبله جدي اندېښنه لري. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سعودي چارواکو لخوا په نیول شویو کسانو کې د میرمن بدوي او نسیمه ساده نمونه یاد کړي دي چې له اوږدو کلونو راهیسې ښځو ته د موټر چلولو د حق او له نارینه محرم پرته له کوره د ښځو پر وتلو د بندیز د لرې کېدو غوښتنه کوله. خو له دې سره سره په سعودي کې د فردي ازادیو فعالان وایي چې د سعودي عربستان په محافظه کاره ټولنه کې ښځې لا هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي.
بل نړیواله مسله دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا په ټولنه کې د اختلافاتو د رامنځته کولو د هڅو په خاطر یې په واشنګټن کې د روسیې شارژ دافیر ورغوښتی او په دې اړه یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناوټ په یو ټویټري بیان کې ویلي چې د اروپا او ایور ایسیان په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویس میچل په واشنگټن کې د روسیې شازدافر د میتری ژیرینوف ورغوښتی و چې د موسکو د هغو هڅو په اړه چې ویل کېږي د امریکا په ټولنه کې اختلافاتو او تشدد ته د لمن وهلو لپاره له ټولنیزې رسنۍ کار اخلي سپیناوی وکړي. ناورت وویل متحده ایالات دغه بې باکه مداخله نشي زغملی. له دغه ټویټري بیان سره د اګوست د لومړۍ نیټې هغه بیان هم غوټه شوی چې د فیسبوک د جولای د 1 نیټې د اعلان په اړه خبر شوی و. فیسبوک ویلی و داسې پرمختللي هڅې چې ښایي له روسیې سره تړلي وي او هدف یې په نومبر کې د امریکا د کانګرس تر منځمهاله انتخاباتو مخکې د امریکا پر سیاست نفوذ کول دي کشف کړي دي. که هم فیسبوک روسیا او منځمهاله انتخابات چې ورته څه کم سل ورځې پاتې دي مستقیما له دغو هڅو سره نری تړلي، خو د کانګرس هغو غړو چې فیسبوک ورته په دې اړه معلومات ورکړي ویلي چې له دغه تاکتیک څخه هغو عاملانو کار اخیستی چې د روسیې له مداخلې سره ارتباط لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانده هیدر ناورت په دې بیان کې ویلي و چې موږ د فیسبوک دا پریکړه چې هغه اکاونټونه چې له بهره سرچینه اخلي تړلي استایو، ځکه هغه د متحدو ایالتونو دننه تشدد او اختلافاتو ته لمن وهي. هغه زیاته کړه موږ له روسیه او ټولو ورانونکو لوبغاړو غواړو چې سمدستي دغه بې باکه چلند ودروي. د ناور په وینا متحده ایالات د روسیې په ګډون د بهرنیانو دغه هڅې چې زموږ ډیموکراتیکې پروسې او ادارې زیانمنوي نشي زغملی. د روسیې تاس دولتي خبري آژانس په واشنگټن کې د روسیې د سفارت لخوا د اکشن بي د ورځې د خپاره شوي بیان په حواله ویلي چې وای دوی په دې اړه چې د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا دومره لویدلې ډیپلوماسي ته مخه کړې یوازې پښیماني څرګندوي. سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په دې کار سره په امریکا کې هغه ادارې او سیاستوال لا پیاوړي کوي چې د امریکا په سیاسي پروسه کې د روسیې د مداخلې له مسلې د خپل ځان په ګټه کار اخلي. د امریکا د استخباراتو ادارې دې نتیجې ته رسیدلی چې روسیې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې او د ټولنیزې رسنۍ له لارې د امریکا په ټولنه کې د حساسو مسلو پر سر اختلافاتو ته لمن وهلې ده. موسکو دغه تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اپل کمپنی غواړي د لپټاپ کمپیوټرونو نوې بڼه بازار ته وړاندې کړي. نور له اسمت څاروان اوري.
اپل کمپنی غواړي چې د مکبوک لپټاپونو نوې ماډلونه په اکتوبر میاشت کې بازار ته راوباسي. د دې لپټاپونو پروسیسر د انټل کمپنی د کی بی لیک اپډیټ شوی پروسیسر دی. د مکبوک 2013 شیشه یا سکرین به 14 انچ وی او دوه ماډلونه بلري چې د یو پروسیسر به انټل کور 15 او د بل کور آی وی وی. د دغو مکبوکونو چټکتیا 1.6 او 1.9 گیگا هرتز ده. د مکبوک د نویو ماډلونو رام 2.5 گیگا بایت ڈی ڈی آر 4 یا ال پی ڈی ڈی آر 3 ده. اپل کمپنی په داسې حال کې نوی مکبوکونه راباسي چې په وروستیو کې د دې کمپنی شتمنی تر $1 میلیارد واوښته. د سږ کال په دوهم فصل یا وروستیو درو میاشتو کې د اپل عاید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 10% ډېر شوی چې 3.5 میلیارد او 300 میلیون ډالرو ته رسیږي.
تاسو لا پیغامونو
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترمه د جراوت په ولسوالۍ کې بیا په خاص د روزګان په ولایت کې معرفت په ټپه ولاړ دي. کتابونه نشته، مکتجان تش په نامه وزي وزي. موږ چې د معلم ساعت پوښتنه وکړو چې معلم ساعت د مکتبیان ولې دل چې دي، هغه محترم راته وایي چې موږ کتابونه کتي درې کاله موږ ته نه دي راکول شوي. یو مکتب ته ما سر ښکاره کړي معلم تر مجه د ډاکټر پر سر باندې نږدې و چې معلم صاحب محترم په دغه د کلي څخه دغه اوبه راوړو، دغه الفانې چې شي هغه یوه دانه ترمز د ډالر پر سر باندې وو. هر د وزارت چې دا پیسې تر خوري کې نه لري دغه مکتب عام یا مدرسو ته واچو یا به موږ خپله په شخصي کورسونه ورته جوړ کړو. نو که چیرې معرف په دغه رقم یې معرف خو په افغانستان کې پاز دی موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني صحیح نه کوو چې په دې کې تفصیل تجربه وکړو. محترمه معرف ته چې نړۍ پر معرف ولاړه ده، که معرف نه یې نړۍ ختمه ده. نو موږ هیله کوو چې دغه پیغام موږ ژر تر ژره خپور کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي. دغه معرف په ټپه ولاړ دی. وسلام.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلینیک ګولین تاسو سره په تماس یم. زه له کوم ټاکټر سلامونه بعد سلام زما د پښتنې حالت او دا غوښتنه ده چې تقریبا 2 میاشتې یا 3 میاشتې زیات او کم دغه شان دي. مخکې د لالپور ولسوالۍ د مېبینو په نامه باندې مواد راغلي او زمونږ د چکنور د خلکو چې څومره مېبین دي، سل او خواران غریب مسایي خلک، د دې منګلې سم جوړ کړو. تقریبا سل کسان دا کسان موږ په خپل باندې یې جوړه ولل ټول ولسوال موږ کړی دي هم دا کسان دې ولې ته تلې یا خلک تر کې دي یا خلک ته برې دي یا بل رسې نه رسې دي او هغه لال پوری ولسوال یې کم خلک نه دي او هغه خلک له مواد ورکړو او متاسې فنات چې موږ دې کنه ور خلک دې برخې پاتې شول او کم صحیح خلک وو هغه خواران وسم دې برخې پاتې دي نه چې هغه مو کا او نه هغه لیس کې کم منګ ورکړې او تقریبا سل دې کم کسان دا کسان موږ دې کلیو ان دا غیر مې وینم هم دا خلک خلک کومه دی وځه به وسې یزا څنګه خلکو حق ته خوري یزې چې دا کله به مو افغانستان کې ولې سو سلام الله دې وکړي دا خبره خبر وو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
چلو نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز لا اجمل ان اوري ورپسې ناجیا سپي سپورټي خبرونه لولي
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له تسلیم شوو داعش وسلوالو سره به د جنګي اسیرانو په توګه چلند وشي. تېره اونۍ په جوزجان ولایت کې د داعش شاوخوا 250 تنه وسلوال دغلته د طالبانو سره له سختو جګړو وروسته حکومتي لوري ته تسلیم شول. د اروزګان د چینارتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي له تېرې شپې راهیسې د یادې ولسوالۍ څخه وسلوال طالبان په شا شوي او دغلته د ولسوالۍ د سکوت ګواښ له منځه تللی. دا چینارتو ولسوالۍ امنیې کمانډان نن آزادې رډیو ته وویل چې تېره شپه اویا تنه کمانډو سرتېري هم دې ولسوالۍ ته رسیدلی دي. دا دایکونډي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په پاتو ولسوالۍ کې تېره شپه د نښتو پر مهال 15 وسلوال طالبان او دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او دوه سیمه ییز پولیس ټپیان دي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزند د ناروغۍ پر ضد د ماشومانو د واکسین کمپاین نن پیل شو. د امنیت روغتیا وزارت په وینا د ګوزند ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو دا کمپاین 15 ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به تر 15 کلنۍ د کم عمر لرونکو 9 میلیونه او 900 زره ماشومانو ته د ګوزند د واکسین څاڅکي ورکړل شي. سعودي عربستان وایي د هیواد له ریاض څخه د کاناډا سفیر وباسي او د شمالي امریکا له دې هیواد سره د سوداګرۍ او پانګونې ټولې اړیکې زندوي. سعودي چارواکي پر اوتاوا تور پورې کوي چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې ده. او په اندونیزیا کې د پرونی زلزلې له امله د وژل شو شمیر له 132 واوښتې. د ریختر په اندازه و درجې دې زلزلې د اندونیزیا د لومبوک ټاپو ځپلې.
د سپورت ورځنې هنداره
په کابل کې د انډونیزیا سفیر له هغو افغان لوبغاړو سره وکتل چې دغه هیواد ته د آسیا د 13 پړاو سیالیو لپاره ورځي. د انډونیزیا سفیر عارف رحمان په دغه ناسته کې ورزشکارانو ته ډاډ ورکړ چې هیواد به افغان لوبغاړو ته بشپړ امکانات برابر کړي. د بدني روزنې عمومي ریاست د مطبوعاتي دفتر په حواله چې دغه ناسته کې د اولمپیک ملي کمیټې رئیس ویلي افغان لوبغاړي د آسیا 13 پړاو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري او هیله مندي چې له دغو لوبو ښې لاسته راوړنې ولري. ټاکل شوي چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې د افغانستان د 1400 بیلابیل رشتو ورزشي کاروان په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته روان شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ د 19 کلنې لوبډلې د لوبغاړو د غوروي په هدف د بیلابیلو زونونو د نویو لوبغاړو لپاره په کابل کې روزنیز کمپ په لاره اچول شوی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکا ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبغاړي بیلابیلو زونونو پورې اړه لري چې څو ورځې وړاندې ترې ازموینې اخیستل شوې دي. نوموړي وویل چې د دغې ازموینې په نتیجه کې غوره لوبغاړي ټاکل شوي چې اوس ورته روزنیز کمپ په لاره اچول شوی او ترې وروسته به د آسیا او نړیوال جام لپاره منتخبه لوبډله غوره شي. د افغانستان د 19 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو لوبډلې په دې وروستیو کې د تمې خلاف ښې بریاوې ترلاسه کړې او مینهوال حیران کړي. د افغانستان د 19 کلنو کم عمر ځوانانو له لوري د آسیا جام اتلولي او د نړیوال جام په سیالیو کې تر نیمه پایلو رسیدل هغه بریاوې وې چې د کرکټ نړیوال تبصره کوونکي هم حیران کړل او افغان لوبډلې وستایله. او علي اصغر نظری د اندونیزیا په آسیا سیالیو کې د افغانستان یوازینی استازی دی چې د لامبو په برخه کې ګډون کوي. نوموړی له 100 میاشتو راهیسې د مسلکي تمرینونو په کولو سره هڅه کوي چې په دغو سیالیو کې د هیواد لپاره ویاړ ګټلو ته ځان چمتو کړي. دغه ملي لوبغاړی په داسې حال کې هیواد ته د ویاړ ګټلو لپاره ځان چمتو کوي چې په دې برخه کې لږ امکانات موجود دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هغه راپور د افغانستان د زندانونو او توقیف ځایونو د عمومي رئیس له خوا رد سو چې ویلي وه زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل سوي. وصل ویسال راپور لري.
د افغانستان د زندانونو توقیفونو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستانی وایي له زندانونو آزاد شوي زیاتره طالب بندیان بیرته د جګړې ډګرونو ته نه دي تللي. ښاغلي کوهستانی د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې له 15 تر 10 سلنې پورې آزاد شوي طالب بندیان له دې امله بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلي چې کورونه یې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي، خو زیاتره یې د جګړې د ډګرونو پر ځای بیرته عادي ژوند ته ورګرځېدلي دي. نوموړی هغه څرګندونې چې ګوند د افغانستان زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوي ردوي.
دی
وایي موږ په سلګونه داسې موارد لرو. هغه زندانیان چې د داخلي امنیت په تور زنداني ول د بند دورې له پوره کولو وروسته په شخصي کارونو بوخت شوي او د جګړې ډګرونو ته نه دي تللي. دا په هیڅ صورت نه تاییدوي چې د افغانستان زندانونه دي د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوي وي. د افغانستان د زندانونو عمومي رئیس د بشري حقوقو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې په دې تړاو د ارزونې لپاره د یو پلاوی زندانونو ته ولیږي. د نوموړي په خبره زندانیان په زندانونو کې د علم او کسب په زده کړو بوختي او د زندانونو مسؤلین له هرې ممکنې لارې د زندانیانو د اصلاح لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر تېره ورځ په یوې غونډه کې ویلي ده چې د زندانونو د بد وضعیت له امله د هیواد زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوی دی. د دې په خبره ځینو زندانیانو سره لدی چې د بن موده پوره شوی خو بیا هم په زندانونو کې ساتل کیږي. اغلی سمر ویلی یو شمیر کسان که هم په درنو جرمونو تورن پیژندل شوی خو په بن کې د وی لنډې مودې له تیرولو وروسته آزاد شوی، خو بل خوا داسې کسان هم شته چې په وړو جرمونو له کلونو راهیسې په زندانونو کې پراته دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر دا شن په زندانونو کې د لازمو امکاناتو د کمښت له امله هم اندېښنه ښودلې. د زندانونو رئیس عبدالعلیم کوهستانی هم مني چې د ځای د کموالي له امله په ځینو زندانونو کې د بندیانو شمیر زیات دی. اوس مهال د افغانستان په زندانونو په ځانګړي توګه د کابل په سرخی زندان کې شاوخوا 10,000 زندانیان ساتل کیږي. د دغې جرګې یو غړی عبدالقادر زازی وطن دوست وایي هغه کسان چې د خلکو په وژنو مجرم پیژندل کیږي باید اعدام شي. دی وایي هغه زندانیان چې د خلکو په وژنو کې لاس لري باید اعدام شي. همدغه د بشري حقوقو کمیسیون او اغلی سمر بیا چغې وایي چې اعدام نشي او د اعدام حکم د جزا له قانونه وباسي. له دې وړاندې هم د افغانستان په زندانونو کې د زندانیانو د ناوړه وضعیت په اړه راپورونه خپره شوي دي، خو د زندانونو د رئیس په ګډون مسؤولو چارواکو تل دا ویلي دي چې د شته ستونزو په ځانګړې توګه د زندانیانو لپاره د لازمو امکاناتو د برابرولو لپاره جدي هڅې کوي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغان حکومت د پخلاینې پر مهال د جنګیالیو د جنایتونو د بخښلو صلاحیت نه لري. مجیب رحمان حبیب زای راپور لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د طالب وسلوالو سره د سولې په خبرو اترو کې او یا هم د حکومت ضد نور تروریستي ګروپونو سره په مذاکراتو کې افغان دولت د جنگي او بشري جنایتو د بخښنې یعنی عفو صلاحیت نه لري. دا څرګندونه د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د ازري رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې مطرح کړي دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر هم درځو ویل چې افغان دولت له خپل وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې د طرف په پیژندګلوي کې باید دقت وکړي او همدارنګه د هغوی هر ډول غوښتنو ته مثبت جواب ونه وایي.
ما در مسئله سول چند مسئله رو باید در نظر بگیریم. یکی
در سول باب خبرو که باید تو مسئله رو تا پام وشی. لومرای در خبرو لپاره باید مقابل دوره پا دقت سره و بجندل شی. او دویم در جنگی او بشری زد جنایت و بخنه زموک صلاحیت نده.
ببخشیم.
خو بیا د افغانستان د سول علي شورا وایي چې دوی د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو پیلیدل بلا قید او شرط بللی دي. خو د سول په باب د ترسره کیدونکو مذاکراتو په اړه ځانګړي اجندا لري. د یاد شورا ویان سید احساس طاهری ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې هیواد ته د سول راتلل د ټولو افغانانو هیله ده او د سول د راتلو په برخه کې د سول علي شورا د افغانانو د غوښتنې او د هغوی د مالکیت پر بنسټ هر ډول مثبت هڅه ترسره کوي. خاغری تحریری د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشر د سرګندونو پاړه د سیخ برګون وکړ.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان امیدوار است وظیفه خود را اجرا بکنه.
هیله ده چه د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل دنده تر سره کړي. د سولې پروسه د افغانستان د سولې عالی شورا پورې مربوطه ده او په دې برخه کې هر قدم اخیستل کیږي د افغانستان له خلکو سره او په دې تړاو د دخیلو بنسټونو سره مشوره تر سره کیږي او بس پرې کوو. موږ په ډېر دقت سره پر مخ روان یو. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم دراسوي چې په جوزجان ولایت کې افغان دولت ته تسلیم شوی د ایشان باید د ترسره کړو جنایاتو په پام کې نیولو سره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر له افغان دولت څخه د طالبانو سره په مذاکراتو کې د هغوی د جنایاتو د نه بخلو غوښتنه کوي او وایي چې د جوزجان له پخواني ولی احمد یشتي سره هم د ولسمشر لومړي مرستیال د ایجنسي حیثیت قضیه هم په بېطرفه او جدي توګه وڅېړل شي. آغلی سمر اویل:
ما خواهان عدالت هستیم و بررسی قضیه به صورت جدی.
دا په داس حال کې دا چې له ترکیه څخه هیوا ته د جنرال دوستم د رسنې دوه مخ کې د ولسمشر ویان محمد ارون چخنسوري ویلی وو چې د خاغلی دوستم او احمد شي جنجال حقوقي اړخ لري او د عدلی او قضایي قانون له خوا به ورته رسیدګي کیږي. مجیب رحمان حبیب زای، ازلی رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. حکومت وای په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات کسان له مخدره موادو اغیزمندي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په هیواد کې په مخدره موادو د روغدو په زیاتېدو اندېښنه ښیي. د حکومت له ټولو ارګانونو غواړي چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په مخنیوي کې هڅې ګړندۍ کړي. دا خبره د دغه وزارت مرستیال جاوید قائم د دوشنبې په ورځ له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف د کورنیو چارو وزارت او د هیواد د رزمي ورزشکارانو د فدراسیون ترمنځ د ګډو هڅو د پیلولو په ناسته کې وکړه. خاغلی قائم په هیواد کې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کارول د افغانستان د سولې، اقتصادي ودې او پرمختګ پر وړاندې لوی خنډ وباله او پر ضد یې په جدي مبارزه تاکید وکړ.
یو غټ مشکل چې موږ ته جوړ کړی احتیاط دی. د 2015 ارقام ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 3.5 میلیونه وګړي متاثره دي، یا مواد استفاده کوي یا دغه تر تاثیر لاندې دي یا معتاد دي. حدودا 1.9 میلیونه نفر مواد استفاده کوي، حدودا 5 میلیون معتاد لري.
د جوړې ناستې ویناوالو ورزش د سالمې ټولنې او په مخدره موادو د روغتیا د مخنیوي لپاره مهم وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار وویل د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دغه وزارت ځانګړي ځواکونه شپه او ورځ پر دندو بوخت دي. خو د افغانستان ټول اتباعو ته پکار ده چې په دې برخه کې له اړوندو ارګانونو سره همکاري زیات کړي.
پنج ماه گذشته توانستیم که بیشتر از 107 تن مواد مختلف نوازد.
د موبایل په 13 میاشتو کې توانیدلی چې وټونه بیلابیل مخدر مواد ضبط کړو. په دې موده کې مو په 1300 عملیاتو کې د مخدر موادو شاوخوا 1500 لوی متوسط او واړه قاچاق کوونکي نیولې دي. که څه هم د ستونزې په انډول زموږ د کیفیت اندازه کمه ده، خو د کار کیفیت مو عالی ده.
کیفیت کار مو بسیار عالی است.
په جوړې ناسته کې د افغانستان د رزمي ورزشکارانو د فدراسیون رئیس دین محمد مبارز ژمنه وکړه چې په ځوانانو کې به د ورزش د دودولو هڅې تیز کړي. په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پراخولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد د زندانونو 30% بندیان د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې ښکیل ګڼل شوي دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې اداره وایي افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې کوکنار پکې زیات کرل کیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
په ننګرهار کې د ملي اردو یو سرتیری خپل ځان د خلکو د خوندیتوب لپاره قرباني کړ. شاه محمود شینواری ورباندې راپور لري.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي د یکشمې په ماښام هغه ځانوژونکی بریدګر چې غوښتل یې د بیسودو پل ته نږدې د ملي اردو د پلټنې مرکز سره ځان ته چاودنه ورکړي، د محمد عمر په نوم د ملي اردو ساتیره پرې پوه شوی او په غېږه کې د خلکو له ګڼې ګوڼې لرې کړی چې وروسته بیا بریدګر ځان ته چاودنه ورکړي. د ولایت وین عطاالله خوګیانی وایي په دې پیښه کې خپله د ملي اردو سرتیری ځان قرباني کړی او 4 تنه نور زخمیان شوي، خو د ګڼ شمېر نورو هیوادوالو ژوند یې ژغورلی دی.
محمد عمر په نوم یاد اتل سرتیری خپل ژوند قرباني کړ، خو په سیمه کې د سرګونو
وطنوالو او نور سرتیر ژوند وژغوره. په دې پیښه کې خپل محمد عمر چې د هیواد اتل او زړور سرتیر و د شهید شوی دی او درې سرتیری یو بلکې وګړی په دې پیښه کې ټپیان شوي دي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي د ملي اردو سرتیرو تل د خپلې خاورې او ولس د ساتنې په خاطر ځانونه قرباني کړي او په دې پیښه سره یې ثابته کړه چې د خپل ځان په قیمت د خلکو ساتنه کوي.
زه ډاکټر اکبر صافی د کونړ ولایت ما هسپیټل بیسودو کې په یو شخصي کلینیک کې کار کوم. د بیسودو پلس چیرما کومه داسې حادثه پېښ شوې ده چې د ملي اردو سرتیری بریالی شوی دی. هغه ځان مرګ یې په خپل غېږ کې واخلي او عام خلک د تلفاتو نه او د ژوبلې مرګ څخه وساتي. دیو ثابته کړه چې واقعا دیو د دې وطن اصلي ساتونکي او اصلي بچیان دي.
ریاض مینوم دی تا نن چې کوم پیښه په بیسودو کې شوې کوم ځوان چې خپل ځان د ولس او د وطن لپاره قربان کړی ولس لپاره هم څه پکار دی چې هغوی هم څه وکړي. دا شانتې د دې خلکو ملاتړ وکړي او د ملي اردو د حکومت سره مرسته وکړي.
له کله نه چې د ننګرهار په لورو پرتو سیمو کې پردایش وسلوالو ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي. د جلال آباد په ښار کې د بریدونو او چاودنو پیښې زیاتې شوي چې د اکثرو پیښو مسؤلیت داعش وسلوالو واخیستی.
د خبرونه ورسته خبري راپور راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو د بستې جزئیات نن پراګه کړي. په دغو بندیزونو کې د بهرنیو اسعارو د تبادله په برخه کې نوي محدودیتونه شامل دي. نور له احمد تکل نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبري اعلان ته وویل پر ایران هغه بندیزونه به نافذ شي چې د ایران له اټومي موافقه د متحده ایالاتو له وتلو وروسته په پام کې نیول شوی دي. پومپیو دا څرګندونې پرون هغه مهال وکړي چې په سنگاپور کې په یو نړیواله غونډه کې له ګډون وروسته واشنگتن ته ستنېده. هغه د دې بندیزونو جزئیات روښانه نه کړل خو ویل چې نن د اګست په 6مه نیټه به د سپینې ماڼۍ لخوا اعلان شي. خو د امریکایي چارواکو له قوله ویل شوي دي چې د دې بندیزونو د یوې برخې په توګه ایران نور نشي کولی چې امریکایي ډالر وپیري. دوی همداراز وایي چې د ایران د نامتو غالیو په ګډون د دې هیواد پر صنعتي سکتور به هم پراخ بندیزونه ولګول شي. ښاغلي پومپیو ویل د نویو بندیزونو هدف دا دی چې د تهران پر پوځي فعالیتونو فشار زیات شي. هغه زیاته کړه چې د ایران خلک د خپل رژیم د ناکامیو له کبله چې نشي کولای په اقتصادي برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي ناراضه دي. پومپیو ویل دا بندیزونه یوازې ځکه لګول کیږي چې د ایران خلک له خپل حکومت څخه ناراضه دي او په دې برخه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ دریز هم د ده په وینا ډیر روښانه دی. هغه زیاته کړه امریکا غواړي چې د ایران خلک د خپلو مشرانو په غوره کولو کې اساسي رول ولري. د ایران اقتصاد په وروستیو څو میاشتو کې تر یوه حده د امریکا د بندیزونو له ویرې په چټکۍ سره خراب شو او په نتیجه کې د ایران په ډیرو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. د ایراني ریال ارزښت په خاص ډول راولوېده. وروسته له دې چې ریال خپل تقریبا نیمایي ارزښت له لاسه ورکړ د ایران دولتي تلویزیون د یکشنبې په ورځ وویل حکومت به د ریال د سقوط د مخنیوي لپاره د اسعارو د تبادلې په مقرراتو کې اسانتیا راولي. په همدې ورځ چارواکو د ایران د مرکزي بانک مرستیال او د اسعارو د تبادلې مسؤول احمد عراقچی توقیف کړ. ایرانی رسنیو پرون د څارنوالۍ د یو ویان له قوله راپور ورکړ چې وایي عراقچی له توقیف کېدو یوه ورځ مخکې د اقتصادي جرایمو په تور له دندې لرې شوی و. ایران په 2015 کال کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په لاسلیک شوې موافقه کې ژمنه کړې وه چې له خپل اټومي پروګرام څخه به لاس اخلي او په بدل کې به یې پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه فسخه کیږي. خو ولسمشر ټرمپ سږ کال په مې میاشت کې له دې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړل ځکه د ده په وینا تهران پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه درامی درنو آوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. درنو آوریدونکو تیره برخه که مو آوریدل چه موسا گل دخپل بخت دخلاسی دولو پارا لکفترو او تاوس دعا وخته. اوس با آورو چه دچا سندر ویل پغام آوری.
وطن دیار پا مخ وطن وی
چی یار دن ویت وطن تبی وطن
ملنگا کار دی باس کچی زمادر سر کار دی
سردار خانه خیریت خوبه وی نه سلام نه کلام چنگه داسه پو غصه ای
غصه با غوز در وخیم بوی بشه چی لیاو سیر نسو پا تیری پخیگی
وسره تو خو میو زل پا خبره پو که بیا
چپ ستا خوله دمیگه زراده دیلو دی وز راتا نرمی خبری کهی پس شام خور لمسه وی
دا چه وی ولی بای لمسه وما تمی او خیه
او... بس بس دی میراز خبره دی پا خوله که ورتور کرده هر زای نغاری را پسی دنگوی چه ورور می میراز نرا کهوی
گوره سردار خانه خدیجه ستا خور ده دی میراز حقی در سرشته خود تو پا خدای باور وکه پا ما غریبه مکوه کمی سپنه مرتکلی بیچه
می اوست پسترگو که لنقاوری مچه وی
خوشی تخریبان می تیست پستری توب نپیه که
تصبر اوز بده زخواخشم
ای تازه خوله کسی دواره لیوانی شیوه یه کسنده اوی خدای خیلی سردار او رو بزنی دینستم پریگ دهی ملنگه تا دم لسونه دقیقی دی بخت او پاسا
اول دل آف را واسا و وای خورده را تلم سوی
خوشی تاسو پریگ دهی ده خبر ببیا و روست سرست کنم
در وایخ نا
اوی اوی داده تو گزالما احلا
حجری لطا سره بعد از این گلبانو پیزنه آقا ورز مو دو خود و دو شورا پا دوتر که ولیده
او خیلی پیجنو آقا ورز د انتخاباتو ده گرد و ورد و خبری که ولی
ای وقتی ده گلبانو ده یه را تکره ده ده انتخاباتو پا کمیسون که خل ورد توکه لری
گلبانو ده پا خیر راشی
خیر حسی تاسی طولی ستری مشایی انن میترو بی بی تا ویل چه ما با گودر تا بیایی چلی انجونو سارا پا انتخاباتو نوری خبریم بکم
هو گلبانو خوایی رختی اشپی که استاسو نبا کم چا دو منگیل زان سارا نوی را بری چلی دی جای خو گلبانو هم دو شورا دوتر تاو بپکی بری
دی منگی غم دی نکی عجره دو منگی لزان سر را وری دی
ساما دا عجره دی دوی منگی ما تاو ساتی خواه اوز بده انتخابات پا برا که نوری خبری مکو
گلبانو ما یو پختنه کولا
دیر خواه مهربانی و که
ما به دلت خور رقم رقم خلق زنونه کاندیدوی نو سره چا در آیا وچوی
دا پختن یا بیباوری لاجری سرم و خود تاش دا شوگ انتخاب کهی چه پا کار پو او صادق وی چه وطن تا خدمت وکی
خو گلبانو زین کورانه او سری میرمن دیتا نپریگدی چه پا انتخاباتو که برخوا لری
تا خواهی تروری دا خبرشتا خو باید دی چمو گو تاسی سری او کورانه دا خوز دنو راقونو ترسنگ دا انتخاب او رای پاکم او پو هاو
ای شور مکاوی چه گلبانو مو پا هر چخه و پا هاوی
گلبانو زبی بی اجرایم اگه دو منگی می چه راوری دی زم یو پختنه در نکاو
بی بی حاجری مننه چه زما دا پارا دی منگی راوری دی بس نو یوانا سل پختنی خوکا
پختنه می دادا چه کچو که یو کاندید تا رایا واچوی هاگه بل کاندید زوروار یا ظالم بی رایا چون که تا خوب کم زرار نشی را سوالای
دا دیر خوب پختنه دا در رایا چول پا وقت که هیچ سوک پدی نپویگی چه تا چا تا رایا واچوالا خا اوس دا وای چه تاسی باسه داول شخص رایا چوی
دا سی چا تا چه پووی وطن او خلق پی گران بی
دیخ نور بسو گوایی
چه وطن تا خدمت کولایشی پا دی پس بنگرزو چه تا یا نارینه یا خزا یا دی دی قومی او یا دی اغا بل قوم یا پا دی جبا خبری کوی او یا هم پا بلا جبا
آفرین بی بی حجری تروری دیر خی خبری دیو کری خدای دیو که چه دی کلی ولش طول خزی پا دی خبرو او پوهیگی
دل آسونو تڑاکی میں درد کبھی کاش کتا ناکی لاسونو میں دزیر پوری دو کوشتے پو دکریزو ٹھکور کھڑی وائی
حضرت بدمش سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خدای داد تل کومالک د مرخیری غوند راشین سوی تا وایخه
د مرخیری غوند نه هم راشین سوی وای حضرت بدمش په تا پس راغلم چې په ګډه د ځوانانو شورا ته ورشو او کلی ولسته د خیر کوم کار پیل کو.
کړی چې راغلی
دا وایا چې له دې وچ توت نه رباب جوړوي او که سرینده.
خدای دادا له عقل نه برباده د خوړ پورې غاړه د دلاور خان د قانه نه ګوري چې د سیلاو په مخ وټی وي چې د دلاور خان ځمکې له سیلاو نه بچ سي ته وایښه.
په دې خو زه هم پوهېږم خو زه د بدمشه ما وی ته به له دې وچ توت نه رباب جوړوي چې دوی کار کوي نو ته به ورته رباب غږوي.
ته مست یې مست وایکه. زه د خان دلاور خان ناظر یم. دغه وچه ونم هلته د وټي په دیوال کې ځای په ځای کوو. دوه کوه چې د رباب د نغمو وختونه هم راسي.
راغلی و بوله
هغه څنګه ته وایکه؟
آقا داسې چې زړه د بدمشه زما خواښې راغلې وه. مونږ ته یې د ماشومانو مبارکي راکوله.
ښه نو ته د خپلې خوشحالۍ خبرې کوې د موسا ګولي په کیسه کې نه یې.
ساده ګله ته د شونډې مه زړوه. زړه د بدمشه خدای داد یار دی تر داده پورې پرېږده ستا د خوشحالۍ خبره کوم.
ووایه موسا ګل نوکر دی درته غوږ غوږ دی ته وایښه.
داسې ده چې خواښې مې په زرپوري ستاسو د مرکې خبره یاده کړه.
وی رښتیا؟
هو ویل یې چې په زرپوري ولوار نه اخلو. مولوي صاحب وایي چې په دین کې ښه نه دی آرام دی.
نو خبرې دې په نیمایي کې مه بندوه کوی چې ډېرې خوږې رالګي.
آخري خبره یې دا وه چې ستاسو سره یې زړه لګېدلی. زړه د بدمشه خیخي در سره کوي.
ووایمده څومره ښه خلک دي. خدای دې نور هم زړه راسره ولګوي ته وایکه.
وارخطا کېږي بانا که خدای کول هر څه به وشي. خو یوه خبره یې کوله هغه دا چې ویل یې ولوار نه ترې اخلو خو د زرپري شرعي مهر به ورکوي.
وایم د شرعي مهر غم دې نه کوي. هغه خو د زرپري حق دی ورجار به کو. خو خدای داد ګولیه
وایه.
ته دا وایه چې موسا ګل په رښتیا له خدای داد سره د خوړ په غاړه ناست دی که هسې خوب ویني. ته صبر چې زه مې دا مټ اوس کنډم. دا خو ویښ یم.
سبحان الله الحمد لله.
مولوی صاحب تا ته وایم. مولوی صاحب
سردار خانه خیریت خو به وي؟ ما ته دې غږ وکړه.
هو مولوی صاحب پوهېږم چې د لمانځه وخت هم دی.
خیریت خو به وي؟ ولې داسې وارخطا یې؟
مولوی صاحب ډېر بد رانه شوي دي زما د خور میراث.
خاخا رښتیا هغه خبره څنګه شوه؟
لوی ظلم رانه وشو. د خپلې خور په خاوند مې د بیر وار وکړه.
نو خدای دې تا ته انصاف درکي. ولې دې داسې بد کول؟
بس د شیطان مې ومنل. ما ګمان کاوه چې
بد ګمان خو د ایمان زیان او تاوان ده. نو تا څه ګمان کاوه؟
ما وی چې ګوندې ملنګ مې خور راتلم سوي چې له مانه میراث واخلي. خو
سردار خانه اوس چې څه شوي هغه شوي دي. له پېښې نه تېښته نشته. بیا پام کوه او کومې خبرې چې ما درته کړې وي هغه هم ومنه.
خو مولوی صاحب ملنګ مې سخت واهه. زه وایم هسې نه چې ما مې خور کونډه شي او هم زه به بندې شم.
خوله دې په خیر خلاصوه. ملنګ جوړ تیار دی. زه له واقعې خبر شوم. الله تعالی در باندې فضل کړی و چې د خون څښتن نه شوې او خور دې هم کونډه نه شوه.
رښتیا مولوی صاحب؟
هو بلا هوا او برکت نو،
شکر خدای.
د بیلچې خوله په ونه لګېدلې وه او ملنګ خدای ساتلی و.
الله شکر مولوی صاحب، په خوله دمو برکت.
د دې لپاره چې د خدای شکر په ځای کې، نو ځان د خدای په لاره برابر کړه. ورشه له خور او اوخي دواړو نه عذر وغواړه، بخښنه ترې وغواړه. د میراث حق چې خدای پاک او قانون ورکړی، ته هم ورکړه.
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون استازی گلبانو د کلی ښځو ته وویل چې هغه چا ته رایه ورکوي چې پوه، صادق، د خلکو او وطن خدمتګار وي. درنو اوریدونکو، ولې باید صادق او وطن دوست کس ته د جنسیت، قومیت او ژبې په نظر کې نیولو پرته رایه ورکړو؟
رادیو آزادي.